صحافی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پایل به په خبرونو وکړو په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده د ډلې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا متحده ایالتونو قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عربی امارات په ګډون د ګروپ او شتو غړو یوادونو استازو تایید کړی ده. جزئیات وروسته هم اوریدلی شئ. د بشري حقونو د څار سازمان په طالبانو تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي. دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموشه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوی چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت تاوتریخوالي یادونه کړې. دوی تور پورې کړی چې طالبانو په زندان کې وهلي او آن یې په برقي ډنډو شاک ورکړی. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، دوی په متحده عربي اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تېرې دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د 13 کلونو په عمر وفات شو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډ مال نښته شوې. ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیروبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمه پر لغړیانو یا ځایي کاروباریانو په داسې حال کې ډزې کړي چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کلي په کورونو هم لګېدلې. سرچینې زیاتوي د طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیه ډزې شوې دي. جزئیات په دې خبره هم وروسته واورئ. او د ناروې پولیسو یو روسي وګړی د یو بی پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی. دا روسي وګړی آندري یاکونین نومیږي چې د روسیې د اوسپنې پټلۍ د پخواني مشر زوی دی. دا په تېرو ورځو کې اوم روسي وګړی دی چې د بی پیلوټ الوتکو د ناقانونه الوتنې او له ممنوعه سیمې د انځور اخیستنې په تور نیول کیږي. د ناروې صدر اعظم یوناس ګار ستور پرون وویل چې د دغه کار تر شا د بهرنیو استخباراتو لاسوهنه دي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښیي. یوه هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بند پاتې کېدل دي.
وادی یو رو چې نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بند دي، موږ په کورونو کې ناست یو.
په دې اړه به تاسو ته ریپورت خپور کړو چې په غزنی کې ګڼو محصلانو د ژوند سختیو له امله درسونه پریښي او شاقه کارونه کوي.
محصل وم په پانتون کې او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي، شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ راولم.
په لوګر کې مخابراتي شبکې څنګه دي؟
موږ چې یو میسیج هم کوو تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ د هغې تخیزو بیل ته کار.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیاست را بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړې چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه اعلامیه امریکا، قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډون د ګروپ او شتو غړو هیوادو تایید کړې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې چې لکاره د یوې محرومې ښځې په غږ پیلېږي.
قبل از طالبان وظیفه داشتم، وظیفه میرفتم.
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کده، پر افغانستان د طالبانو لبیازلی وکمنی دو مخکی په یو شخصی کمپنی که دند درلوده. خو په خبره د طالبانو تر راته گروسته په کور ناسته او اقتصادی ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه، بلکې ټولې افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي، چې دوی وکولی شي کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ وګټي. نرګس هم د همدې ښار اوسیدونکې ده او د کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې ده. وایي د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي. دا وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومته له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونه توانیدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادی یورو چې نن په سبا، نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بند دي، مونږ په کورونو کې ناست یو. کومه هیلې او ارمانونه چې مونږ د خپل ښوونځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه بې رژي کې زمونږ ارمانونه په خاورو باندې لاړو کېږي. کاره ده چې په یو هیواد کې د نجونو ښوونځي بند وي، نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي یا څنګه پرمختګ کولی شي؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او دغه شان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پرېښودل کېږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی، اندا چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې راڅرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوي دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوا له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نمبر کی چدوت قش تذکره و خلی
دلانه فیصله و منگول و وقت شری
پو هنه
اس مو ایمون په مکتب کی دوباره نه پاره پانای نشته مون پس مگه کینو
آزادی رادیو 1200 پرنیوی منځنی چپا او اف ام 0.15 چپا.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د اروپایي اتحادیې بیچارواکي د طالبانو له حکومت غوښتي چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي په افغانستان کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې د افغانستان د ښځو وضعیت وڅېړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول سرغړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. د طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري یوه ګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د ښځو لپاره د سولې او امنیت په اړه ځات بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یې ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 2 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بېلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا 2 مخکې د نړۍ د 2 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
د اوکراین حکومت غواړي چې سرلنن برېښنا وسپموي او اروپایي ټولنن په خپل سرمشریزه کې دا مسله څېړي چې څرنګه د خپل انرژي غم خوړلی شي او له اوکراین سره مرسته کولی شي. احمد شیبر دغه موضوع کتلی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
کیف د لومړي ځل لپاره غواړي سرلنن پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه د برېښنا مصرف محدود کړي. اوکراین د دې لپاره د هڅه کوي چې ژمی را روان دی او د روسیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دوی د انرژي تاسیساتو ته زیان اوښتی دی. د ولنټاین ریزنیچینکو سیمې اداري مشر نن وویل چې د روسیې د تازه برید په ترڅ کې د دنیپرو پوتروفسک په سیمه کې د انرژي او مرکز زیانمن شوی دی. تر دې مخکې د یو اوکراینی چارواکي په وینا د توغندیو د برید پر مهال د اوکراین په لویدیځ کې د بورشتین په ښار کې د سکرو د انرژي یو مرکز زیانمن شوی و. دا مرکز د اوکراین په لویدیځ کې 5 میلیونه کسانو ته برېښنا چمتو کوي. د اوکراینی چارواکو په وینا د برېښنا پارچاوي به د سهار د 2 او 11 بجو ترمنځ وي. پر اوکراین د روسیې د غیر معجب برید له امله په ټوله اروپا کې د انرژي ستونزه پیدا شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې د 2 اونیو په ترڅ کې د 2م ځل لپاره راغونډې شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو مشران غواړي چې د انرژي قیمتونه راټیټ کړي، خو دوی د دې پر سر سره یو خوله نه دي. د فرانسې او پولند په ګډون د 45 هیوادو یو ډله د دې پلوي کوي چې د انرژي لګښت کم کړي، خو د جرمني او هالند په څیر د اروپا ستر اقتصادي قدرتونه چې ډیر ګاز اخلي له دې وړاندې سره مخالفت کوي. داسې تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه به د مایع ګازو د اخیستو پر سر موافقه وکړي. همداراز تمه کیږي چې په دې سرمشریزه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین ملاتړ کولی شي چې د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په پایله کې د انرژي تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د اروپای ټولنې کمیسیون د می په میاشت کې له اوکراین سره د 9 میلیارد یورو مرستو او پور ژمنه کړې به چې تر اوسه یې یوازې 3 میلیارد ورسولې دي. د اروپای ټولنې په نننۍ سرمشریزه کې به دا مسله هم وڅېړل شي چې څرنګه جګړه ځپلې اوکراین ته مرستې رسولی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نویو واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیرې ستونزې پرتې دي. نوریاس نوري د اقتصادي چارو له پو ازرخ حافظي سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغې ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد یې ځپلی.
له بده مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په هکله صحیح ده او رښتیا زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلی دی او په ډیر بد حالت کې قرار لري. بزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلی دی. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دی. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلی دی او دا په دې خاطر دی چې د وچکالۍ لمه د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډېر طبیعت پورې تړلي یو. که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته. که نه وي که وچکالي شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مځکې په مصنوعي توګه خلابه کړو. نو زراعتي تولید هم ډېر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 30-35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله موږ باندې هغه نیمه پروسس شوي شیان چې زموږ د صنایعو لپاره ضرورت و هغه خام مواد او نیمه پروسس شوي مواد افغانستان ته نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډېر لږ شوي زموږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید. او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون تر څنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلی دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډېر لږ شوی دی او کله چې تولید کېږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډېر صدمه واردوي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت هوایي ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ و هغه هم تقریبا 80% په تب بریدلی دي. ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغوی پورې تړلي شرکتونه کوم چې دا وظایف ترسره کول هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب بریدلی دي. او د یو هیواد اقتصاد 15% راټیټ شي معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي دا تقریبا 30% کیږي.
بلې حافظ صاحب تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دی. مونږه لوی پانګونې نشو کولای په افغانستان کې ځکه چې دا د پیسو لیږد رالیږد ډېر مشکل دی. ځکه چې د سویفت سیستم څخه مونږ د افغانستان په ادرس ګټه نشو پورته کولای. د بین المللي لوی مالی مؤسساتو څخه قرضه نشو اخیستلی لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لرو چې هغه دولت دی. کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خنډ ګرځي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اسدالله لودین اورو.
ډیپلوماټ مجلې په یو تحلیلي مقاله کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو مخینی او اوسنی حالت ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی پاکستان دوه ځله واک ته د طالبانو په رسیدو کې ونډه درلوده، هم په 1996 او هم په 2021 کال کې. لیکوال ویلي اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د پاکستان د کنټروله وتلي دي. مقاله کې وړاندې لولو، طالبانو اوس له قطر، ایران، متحده عرب اماراتو، روسیې او چین سره اړیکې غوړولي او ان له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې ښکیل دي. لیکوال همدا پراخې اړیکې د دې لامل بللي چې طالبان د پاکستان له مستقیم اثره راووزي. ډیپلومات لیکلي پاکستان اوس ورخطا دی او له همدې کبله د طالبانو د تیرې واکمنۍ په خلاف تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. مقاله کې د طالبانو مشرتابه هم دوه ډلې بلل شوې، چې یوه هغه یې سخت دریزه او د نجونو د تعلیم او کار مخالفه ده، خو بله هغه یې ملي پاله بلل شوې چې د تعلیم او پرمختګ پلوی ده. فارین پالیسی خپرونې د افغانستان د باثباته کېدو په اړه یوه مقاله کې د رغنیزو او زیربنایي پروژو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. مقاله کې راغلي طالبان پر دې ښه پوهېږي چې څنګه جګړه وکړي، خو د لیکوال په باور دوی د حکومتولۍ پر لارو چارو لا بلد نه دي. مقاله کې وړاندې لولو لویدیځ او په سر کې امریکا غواړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي، خو د لیکوال په باور کله چې د طالبانو حکومت د نړۍ لخوا مشروعیت او رسمیت ونه لري، د اتباعو ملاتړ هم ستونزمن کیږي. لیکوال د عامو افغانانو د ملاتړ لپاره د رغنیزو او زیربنایي پروژو عملي کول مهم بللي، خو دا شرط وړاندې کړی چې د پروژو په عملي کولو کې باید طالبان یو ډول ښکیل وي چې پروژې په ستاندارد ډول پلي او شفافیت پکې په پام کې ونیول شي. د رغنیزو پروژو تر څنګ کرنه چې د افغانستان د اقتصاد د ملاتیر بلل کیږي هم د لیکوال په باور ملاتړ ته اړتیا لري. بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول او د کرنې میکانیزه یا عصري کېدل د عام ولس د ملاتړ نورې لارې چارې بلل شوي دي. په افغانستان کې دننه د برېښنا تولید، ترانسپورتي پروژو باندې پانګونه او د تعلیمي پروژو ملاتړ نورې هغه برخې بلل شوي چې د فارین پالیسی په وینا نړیوالې افغانستان کې د عام ولس د مرستې لپاره ترسره کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره سم په غزنی کې ډیر محصلانو لوړې زده کړې پریښې دي. دوی وایي محصلان وایي د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله خپلې لوړې زده کړې پریښې او اوس مجبور شوي چې شاقه کارونه وکړي. په دې اړه په دغه رپورټ کې نور جزئیات واورئ.
د غزنی ښار په بازار سیمه کې یو درې پوړیزه مارکیټ د مارکیټ له مخې په تیر سوي سړک د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. حیات الله د دغه مارکیټ په دروازه کې چوکیدار دی. نوموړی تر دې وړاندې په غزنی پوهنتون کې د کرنې پوهنځي محصل وو، خو اوس یې زده کړې بس کړې دي. حیات الله وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته یې درسونه پرېښي او اوس په غزنی ښار کې په یو مارکیټ کې چوکیداری کوي.
په دیر حکومت کې زه محصل وم په پوهنتون کې، اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. خو مشکل می دا دی چې زه اوس باید د پانتون درسونه پرېږدم او د کورنۍ ډوډۍ او بل شیانو چې لازم وي هلته راوړم. نن ډوډۍ مجبور یم چې شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ ته راوړم.
حیات الله وایي مشر ورور ایران ته په خواري کې شلو پسې تللی دی، خو د هغه هلته هم چندان کار برابر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې له ګڼ شمېر محصلانو لوړې زده کړې پاتې سوي او اوس په خواریو بوخت دي. دغه محصلان وایي دغه کار یې د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله کړی دی. دوی وایي تر دې وړاندې به یې نیمه ورځ خپلې زده کړې کولې او نیمه ورځ به یې هم خواري کښله. یو څه ګزاره به یې کېده، خو اوس نه کېږي. غلام حالی هم د غزنی ولایت د نوابات سیمې یو بل اوسیدونکی دی. دی د غزنی تخنیکی پوهنتون د انجینرینګ څانګې محصل وو. غلام حالی هم د ګرانۍ او بېروزګارۍ له امله زده کړې پرېښې دي.
زه د سیول انجینرینګ څانګې محصل وم. کله چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی، نو له بده مرغه زه ونه توانېدم چې نور تحصیل وکړم. خپل درسونه مې پرېښودل. اوس هر ورځ بازار ته ځم چې یو کار پیدا کړم، خو له بده مرغه چې اوس کار هم نه پیدا کیږي.
خو دلته ځینې محصلان بیا د پخوا په څیر اوس هم خواري کاږي او هم پوهنتون ته ځي، خو وایي دواړه ورته سخت سوي دي. سیف الله سمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی او د پوهنتون محصل دی. دی د ژوند په دولاري ولاړ دی او حیران دی چې زده کړو ته دوام ورکړي که د کورنۍ لپاره کار وکړي. ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي.
زه فعلا د غزنی پوهنتون یو تن زده کړیال یم او اوسنی شرایط او نظام تغیر سره اوسنی شرایط زموږ په ژوند باندې طبعا منفي تاثیرات درلودل، ځکه چېرته موږ درس وایو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی او زمینه موږ ته مساعده نه ده. که درس وایو موږ تحصیل پاتې کېږي او که چېرته موږ تحصیل زده کړې وکړو موږ اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، مجبور یې موږ په دوراهي کې بند پاتې دوه لارې دي.
ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په وار وار په افغانستان کې له خلکو سره ژمنې کړي چې دوی ته به د کار روزګار د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
له غزنی به ورشو لوګر ته، هلته خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او له دې کبله ستونزو سره مخ دي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د لوګر اوسیدونکي په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو او د انټرنیټ له ټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدمتونو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوو تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجي حبیب شاه احمدي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې یو میسیج هم کوو، تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ د هغې ته خیزو بیل ته کار هدیه کل چې دومره خوچي چې یو سړی په خپل کور کې یو چا ته میسیج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلا درته وایم چې پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. باسې په دې کې ډېر توجه وسي او د خلک خدمات وشي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارونکي یو بل ګډ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډېر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت وویل
د هغه څومره بیا چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلي دي بیا لوړې دي، اما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستان ولري او دونه فامیلي هغه غړي تینه لري وینه شي کولای دی هغه ته په صحیح طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسی ولري. اړوندو مسؤلونه هیله لرو چې بیا کمزوري کې د انټرنیټ بیا ډېره لوړه ده، ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
د انټرنیټ برخه کې خو بیخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه په دې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار ده چې دا وسې لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې دغسې ښایسته کار کوي، دا سہولتونه د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګریزو چارو په پرمخ بیولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي.
وربشو د سمسور لغمان مشاعره ته، هلته د سمسور لغمان په نوم کله نه مشاعره شوی چې په لغمان سربیره په کې لکونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو هم شاعرانو د شعر مینوالو ګډون کړی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې واوري چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اورېدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شوه. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سکال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دا مشاعره د مهترلام خار پزله کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره په کې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو په کې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو په کې د کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابدو
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کیږو ته په خلا زمرور منګه دواړو کې توپیر ته کتاب د نبرتونو ز سالم پل سپایم ته تیارې ز محشر مونږ دواړو کې توپیر ته ګلابی تر جیګی ز شبنم يم ستاله پاره ته وینا ز پر هر مونږ دواړو کې توپیر
لنګرار ورغلی شاعر ډاګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګ وو
توب حالت د خونځیم جونې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا اوس هغه قلندری یوازې نه دی اندېښنې هم ملګری دی ملګریا
شاهزاده شیرین زوی په خپل نظم کې د وسنی نظام له چارواکو غوښتنه وکړه چله نړۍ سره تعامل وکړي.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې.